د سحر لس بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دې دوم خبري سات کې زه هارون بچا بیا هم له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په اسلام آباد کې د برتانیا د خارجه وزیر ویلیم هیګ او په بهرنیو چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز د پرونی غټ خبري کانفرنس حال درکو. په دې اړه هم رپورت درته لرو چې د بلوچستان صوبې د حکومتي کابینې جوړېدنه ولې د ځنډ ښکار شوې. د سیمې افغانستان په اړه د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه اتلان هم درورو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې وړاندې کړو.
مشال خبرونو سرټکی د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې افغان ولسمشر حامد کرزی سره د خبرو لپاره به د خالی په ورځ کابل ته ځي. پاکستانی طالبان وایي هغوی ملاله د تعلیم په اړه د هغې د هلو ځلو له وجې نه بلکې د طالبانو پر ضد کمپاین له وجې په نښه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې اسرائیل او فلسطین ورو ورو د امن مذاکراتو شروع کولو ته نږدې کیږي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ سره په یو غړي خبري غونډه کې وویل د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د خبرو لپاره کابل ته ځي. سو پاکستان ته د نوموړي د سفر لپاره لار هوار کړی. په قطر کې د طالبانو د تړل شوي دفتر د بیا پرانستو د یو پښتنې په جواب کې سرتاج عزیز وویل
Well, the closure of the offices
دا طالبانو دفتر په موقته توګه تړل شوی نه دایمي. نو موږ هیله من یو هغه ستونزې به چې پر دې دفتر د طالبانو د امارت د بیرغ او لوحې د پورته کول له کبله رامخته شوی هوار شي او د طالبانو او امریکا ترمنځ به یو ډول خبرې اترې پیل شي. بلګام به دا وی چې طالبان د افغانستان د سولې لالي شورا سره هم خبرې وکړي کنه. دا دواړه هڅې زموږ برتانیا او امریکا لخوا روانې دي. کله چې خبرې پیل شي نو دوام به وکړي.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. په ګډه خبري غونډه کې دواړو خواوو پر نورو مسلو سربیره خبریالانو ته د افغانستان د سولې په بهیر هم خبري کړې دي. د پاکستانی طالبانو یو قماندان ویلی دی چې وسلوالو طالبانو ملاله یوسفزای له دې وجې نه و په نخه کړې چې ګوندې هغه د جینکو د تعلیم په اړه د طالبانو د کمپاین پر ضد وه. د طالبانو دغه قماندان عدنان رشید زیاته کړه چې هغوی 14 کلنه ملاله دوکه ویشتي وه چونکه هغې په سوات کې د اسلامي واک پر ضد پارونکي لیکنې کولې او په وادي سوات کې د طالبانو لخوا د اسلامي نظام په نفاذ تنقید کولو. عدنان رشید ویلي چې هغه د ملاله په ویشتو خفه دی خو د معافی غوښتنه یې ډډه کړې ده. هغه زیاته کړې چې د هغه خواهش و چې کاش ملاله د طالبانو پر ضد د هلو ځلو و درولو دا نصیحت مخکې کړی وی نو په هغې به دا برید نه و شوی. هغه ملالې ته ویلي چې اوس د برتانیې نه خپل هیواد ته واپس شي او په یو اسلامي مدرسه کې د داخله واخلي او خپل قلم د اسلام لپاره وکاروي. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په سوات کې په ملالې او د هغې په دوو همجوماتو جنو طالبانو هغه وخت برید کړی و کله چې هغه د سکول نه کور ته روانه وه. د طالبانو د دې اقدام په نړیواله کچه سخت غندنه شوې ده. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا تیر ماښام بنو سره نږدې د نیم قبایلي سیمې سردي خېلو قبیلې مشر ملک شیرین مالک سره د خپل ساتونکو په یو بمي چاودنه کې ژوبل شوی دی. د بنو د پولیسو چارواکي محمد نظیف خان تیر ماښام مشال ایډو ته د پیښې په اړه ویلي
د خپل موټر سے کلی کروانو نالا تو جی قریب تلا دا دلتا دخ چستا شیبا و یا با بارودی مواد و یا با بل چاور دا چشا شیطانی دا پاروی شی اگر بلاست سوائی دا اچھا کم پچی دی دوار زخمین دی و سی ام ایش تیرا ہوڑی دی سبا یا بل تیم بستفتیشی افسر باوردی فیر بخام و خورتا کرو.
د نوړاندې هم د اف آر جانی خیلو مشر او جرګمار ملک هاشم وسوالو په ګاډي په بارودي موادو سره وجلی و. په تیرو څو کلونو کې د راپورونو له مخه د 2000 نه زیات قبایلي مشران د ناصرګند وسوالو لخوا وجل شوي دي. د افغانستان د قومي سلامتۍ د سلاکار ډاکټر رنگین دادفر سپانتابرو رحمد ولی پرون سهار په هرات ولایت کې پړه د وجل شوی دی. د پیښې د څرنګوالي په اړه د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سمنوال عبدالروف پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي دي.
ولی جان د ډاکټر سپانتا ورور نن په داسې حال کې د هرات په کرخ ولسوالۍ کې وژل شو چې له یو حمام راوړل.
عبدالروف ویل چې برید کوونکي په تیښته کې بریالی شوي وو. تر دا مهال د احمد ولی د وجنې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دي چې اسرائیل او فلسطین ورو ورو د امن مذاکرات شروع کولو ته نږدې کیږي. جان کیری دا خبره پرون د عرب لیگ د استاد او فلسطینی ولسمشر محمود عباس سره د ملاقات نه پس د اردن په سرخار عمان کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. ښاغلی کیری زیاته کړه چې هغه هیله من دی چې ډېر ژر به دواړه خواوې د امن خبرو اترو ته کښېني. د دې نه مخکې جان کیری د سعودي عرب او د اردن د بادشاه عبدالله لخوا د مجوزه امن خبرو اترو په اړه د پرمختګ نه د عرب لیگ استازي خبر کړل. د یورپی یونین د بهرنیو چارو مشر کیترین اشتن وایي چې قاهرې ته په خپل وروستي سفر کې د پخواني ولسمشر محمد مورسی سره په ملاقات نه کول هغه اوس هم خفه ده. دا خبره هغې قاهرې ته پرون د خپل سفر پر مهال کړې ده. د هغې د پوز لخوا د لیکل شوي محمد مورسی د زر تر د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د روانې میاشت په درېیمه نیټه د پوز لخوا د لیدل کېدو وروسته مصري ولسمشر اوس هم ګرفتاره دی. اشتن پرون قاهرې ته په داسې حال کې ورسېده چې نوي عبوري کابینې سوګند پورته کړو. پرون قاهرې ته د رسېدو وروسته کیترین اشتن د مصر عبوري ولسمشر عدلي منصور، عبوري وزیراعظم حازل آل ببلاوي او د دفاع وزیر عبدالفتاح السیسی سره ملاقاتونه وکړل. د لبنان په جنوبی برخه کې د شامی ولسمشر بشار الاسد یو پلوي خبریال په ډډه وجل شوی دی. د شام د حکومتي رسنو د راپورونو له مخه خبریال محمد دارار جامو پرون د چهارشنبې په ورځ د لبنان په ساحلي سیمه سارافند کې خپل کور کې وجل شوی دی. لبناني رسنۍ وایي چې د محمد دارار د وجنې سره په تړاو یو شامی او دوه لبنانیان نیولي دي او پولیس ترې پلټنې کوي. په شام کې د بشار الاسد د رژیم له وجې راپارېدلو شخړو له وجې په ګاونډي هیواد لبنان کې هم وخت په وخت د بشار الاسد د پلویانو او مخالفانو ترمنځ د خونړۍ پېښې رامنځته کېږي. په لبنان کې سنیان د بشار الاسد په ضد د یاغي جنګیالو ملاتړي دي. بلخوا د لبنان وسله والې ډلې حزب الله د شامي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره دغه هیواد ته خپل جنګیالي هم لېږلي دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په بهرنیو چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی له افغان ولسمشر حامد کرزی سره د خبرو لپاره کابل ته ځي چې پاکستان ته د نوموړي د سفر لپاره لار هواره کړي. د نیمې قبالي سیمې سردی خیل پولیس وایي ناڅرګند کسانو د سیمې د یو مشر ملک شیرین مالک گاډې په چاودیدونکو موادو سره په نښه کړې چې په نتیجه کې نوموړی او دغه ساتونکي سخت ټپي شوي دي.
بارودی مواد او یا بل چا ورته چې شیطانی د پاره ایښی هغه بلاست شوی دا چې کوم په چیرې دواړه زخمیان دي او سی ایم ایچ ته راوړي دي.
په بلوچستان صوبه کې د حکومتي کابینې جوړېدل ولې د ځن ښکار شوي د نېشنل پارټۍ یو مشر یې په اړه وایي.
یو څو مصروفیات او یو څو صلاح مشاورت په دې کې هیڅ شک نشته. دا کولیشن ګورنمنټ د درې جماعت دی په دې کې یو د خواهش لري چې ماته چې د شم منسټریز ملاو سي.
او په اتلان ونیز خبرونه کې نن د پښتو د وتلي سندرغاړي ارواخاد استاد اول میر د ژوند او فن په اړه وري.
اول میر خپل خایسته आवाज لري کمپوز خایسته او نغمه کې د خو سازمان لري. مست منګې
بھر وړې دې زړه دل بر وړې دې. د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړه. رازوریدونکو د خبرونه اولنی ریپورت ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر ویلیام هیک سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل ل افغان ولسمشر حامد کرزی سره د خبرو لپاره کابل ته ځي او پاکستان ته د نوموړي د سفر لپاره لار هواره کړي. په ګډ خبري کانفرنس کې دواړو خواوو پر نورو مسلو سربیره خبریالانو ته د افغانستان د سولې په بهیر هم خبري کړي دي چې مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ ویل چې افغان ولسمشر حامد کرزی او نور افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره د راتلونکي شنبه په ورځ کابل ته ځي. د نوموړي په وینا په دې سفر کې بحث وکړي چې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر لپاره شرایط برابر کړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په دې اړه څرګندونې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر ویلیام هیک سره په اسلام آباد کې په یو ګډه خبري غونډه کې کولې. ویلیام هیک د پاکستاني چارواکو سره د خبرو اترو لپاره پرون اسلام آباد ته رسیدلې. له سرتاج عزیز څخه په دې خبري غونډه کې وپوښتل شول چې په لندن کې د برتانیا، پاکستان او افغانستان د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو ملاتړ وشو، خو وستا دفتر تړلې پاکستان د برتانیا په همکارۍ د دې دفتر په بیا پرانیستلو کې څه رول لوبولی شي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار په دې اړه وویل سرتاج عزیز وایي د طالبانو دفتر په موقته توګه تړل شوی نه دایمي، نو موږ هیله من یو هغه ستونزې به چې پر دې دفتر د طالبانو د امارت د بیرغ او لوحې د پورته کولو له کبله رامخته شوي هواري شي او د طالبانو او امریکا ترمنځ به یو ډول خبرې اترې پیل شي. بل ګام به دا وي چې آیا طالبان د افغانستان د سولې لالي شورا سره هم خبرې وکړي که نه. دا دواړه هڅې زموږ برطانیا او امریکا لخوا روانې دي څو د سولې لپاره اسانتیاوې رامنځته شي. کله چې خبرې پیل شي نو دوام به وکړي. د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د برطانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ وویل ویلیم هیګ وایي موږ د طالبانو د دفتر په اړه هم خپلو کې خبرې اترې وکړي. موږ د سولې د بهیر ملاتړ کوو. برطانیا له مودو راهیسې په افغانستان کې د سولې د بهیر پلوي ده. موږ فکر کوو چې په افغانستان کې د سولې د بهیر بریالي کېدل تر ډیره د پاکستان په ګټه هم دي. زه د سولې له پروسې سره د پاکستان د ملاتړ هرکلی کوم. د برطانیا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ وویل په دې خوشاله دی چې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار کابل ته سفر کوي. د ویلیم هیګ په وینا د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ډېرې مهمې دي او برطانیا به د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. سرتاج عزیز هم ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او امن د پاکستان په ګټه دی. نوموړي هیله څرګنده کړه چې کابل ته د خپل سفر په مهال به وکولی شي چې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر لپاره لاره برابره کړي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت تر دې مخکې هم ولسمشر حامد کرزي ته پاکستان ته د سفر بلنه ورکړې وه، خو ولسمشر حامد کرزي ویلي په یو مناسب وخت کې به پاکستان ته سفر وکړي، خو سفر باید مثبت نتایج ولري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدم کو دانی می کبالی سیمه سردی خیل اوسیدونکو پولیس وای نه سرګند کسانو تیر ما خام د یاد سیمه دی او مخور او جرګمار تن ملک شیرین مالک گاډه پچاودیدونکو مواد سرپنخه کړل چې په نتیجه کې نو وړي او د یو ساتونکو سخت جوبل شول. سمود وړاندې د اف ار جانی خیل او یو مشر مالک هاشم هم وسلوالو په ورته او پیخه کې وجلو. د سیمه د مشال ریډیو خبريال نور تفصیل راکوي.
دا پولیسو او ځایی خلکو په وینا تیر ماښام د نیم قبایلی سیمې سردی خیل قبیلې یو مشر او سماجی کارکون ملک شیرین مالک ګاډې نامعلومه کسانو لخوا په بارودی موادو سره الوزول شوې چې په پایله کې نوموړې سره د یو محافظ سخت ژوبل شوې. پولیس او د سیمې خلک وایي شیرین مالک لبنو نه خپل کلی سردی خیل ته په ګاډي کې روان وو چې د نیراړ تانې په حدود کې د ټوچی دریا په غاړه په چاودیدونکي موادو سره یې ګاډی والوزول شو. د پیښې وروسته شیرین مالک او محافظ یې دواړه د بنو فوزی روغتون ته ورسول شول. د نوموړي رشته دار او سردی خیل سیمې سماجی کارکون سید نواز مشال ریډیو ته وویل نوموړی په سیمه کې د جرګو د لارې ستونزو هوارولو کې ډیر شهرت لري.
کوم د علاقې خدمات یې په هر حال کې پولیټیکلی کې وو که فو فوج کې وو که پولیس کې وو که اسې عامې جرګې کې وو چې فو فوج کې وو کیسه وه او د بالکل دا یو په جرګې ته تلو.
د بنو پولیسو یو چارواکی محمد نظیف خان وایي د نوموړي گاڑی سارا چودیدون کی مواد پٹیاو شوی او دا پیخے پاڑا پولیس پلاٹنے کوی
چستا شیبا ہو یا با بارودی مواد ہو یا با بل چاور دا چشے شیطانی دا پاروی شوی اگر بلاست سوائی دا آج کم پچی دی دوارا زخمین دی اور سی ایم ایش تیرہ ہوڑی دی سبا یا بل تیم بسکفتی سی افسر با وردی چیتا بلی کل ورنا خلی گا با افیار با خام خورتا کون
دا سیم خلقوائی شیرین مالک دا پولیٹیکل انتظامی فوز او سیما کے دا جرگو مرکو په ترسره کولو کې ډیر مهم رول ترسره کوي. د یادونه ده چې د نوړان د 13 میاشت د نیم قبایلی سیمې جانی خیلو قبیلې مشر او جرګامار هاشم خان سره د خپل وراره او رشتہ دار وسلوالو لخوا په ریموټ کنټرول بامی 14 سره په ګاډي کې الوزول شوی وو چې درې وړه په موقع مړه شوی وو او د دې پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې وه. خدا شیرین مالک دا پنخه کولو پړه تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیسته. دا د هم یادوي چې قبایلی سیمو کې په 13 یواله سیزه کې ګڼ شمیر مشران او جرګامار د نامعلومه کسانو لخوا په نخه شوې دي.
د مشال تر څنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپه ګو
اوریدونکو د پاکستان پر عامو انتخاباتو ته دوه میاشتو تیرېدو وروسته هم په بلوچستان کې اتحادي ګوندونه د وزارتونو پر تقسیم نه دي سرسلا شوي. دا په داسې وخت کې ده چې د پاکستان د مرکز په ګډون په خیبر پختونخوا، سند او پنجاب کې نه یوازې حکومتي کابینې جوړې شوې دي، بلکې په رسمي توګه په کار پیل هم کړی دی. زما همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې د مې پر 12 نیټه تر عامو انتخاباتو وروسته د مرکز په ګډون په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان کې نه یوازې حکومتي کابینې جوړ شوې دي، بلکې په رسمي توګه یې په کار پیل هم کړی دی. خو د بلوچستان په حکومت شریک ګوندونه لکه پاکستان مسلم لیگ نون ډله، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي د وزیر اعلی، سپیکر او ډیپټي سپیکر تر ټاکلو وروسته پر شاوخوا 2 میاشتو تیرېدو وروسته لا هم نور پرمختګ نه دی کړی. د پښتونخوا ملي او میګوند یو مخکښ د نوم نه شوډلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې یو خو بجټ او چین ته د وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ دورې په بلوچستان کې د حکومتي کابینې جوړول وزنډول او بل پلو په دې لړ کې دوه لوی خندونه هم پراته دي. دغه په وینا لومړی وجدا ده چې مسلم لیگ نون ډله لڅوار لس وزارتونو څخه لږ تر لږه 2 وزارتونه غواړي، او دویمه وجدا ده چې د دې درې واړو ګوندونو مشران د دې مسلې په هوارولو کې دومره دلچسپي نه اخلي لکه څومره چې په کار ده. دې چارواکي زیاته کړه چې د حکومتي کابینې د جوړولو په کمیټې کې شریک محمود خان اڅکزی په کوټه کې، او د مسلم لیگ نون ډلې چودري نثار اساق ډار او د نېشنل پارټي سېنېټر حاصل بزنجو په اسلام آباد کې ناشته. بل پلو د مسلم لیگ نون ډلې یو مهم مخکښ هم د نوم نه شوډلو په شرط داو منله چې دوی له 4 وزارتونو څخه 9 بلکې 8 وزارتونه او 3 مشران غواړي. د مسلم لیگ نون د دې چارواکي په وینا د پریکړه هغه وخت په مری کې سوی و چې کله دوی د وزیر اعلی چوکۍ د نېشنل پارټي مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ ته ورکړه. هغه وویل دا وخت د صوبایي اسمبلی تر ټولو زیات غړي له دوی سره ملګري دي. د هغه په وینا په اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند او نېشنل پارټي د دواړو د غړو شمیر دومره نه دی لکه څومره چې یوازې له مسلم لیگ نون سره ملګري دي. د مشال ریډیو د یو پښتني په جواب کې د مسلم لیگ نون ډلې د چارواکي وویل چې دوی به د 8 وزارتونو او 3 مشرانو له غوښتنې په هیڅ صورت هم پر شا نه سي. بل پلو د نېشنل پارټي مخکښ ډاکټر اساق بلوچ بیا له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ونه منله چې ګواکې رښتیا هم د وزارتونو پر سر په اتحادي ګوندونو کې اختلاف دی. هغه وویل چې د حکومتي کابینې په جوړولو کې ځنډ د یو څه مصروفیاتو له کبله رامنځته شوی دی، چې د هغه په وینا په راتلونکو 4 ورځو کې به دا ستونزه هواره شي.
دا چې یو څو مصروفیات او یو څو سلام او شاوات په دې باندې فائنل دی نه دی کړی دي. په دې کې خو هیڅ شک نشته دا کولیشن ګورنمنت د 3 جمعیت دی په دې کې یو د خواهش لري چې ماته چې د شم منسټریز ملاو سي. دا چې په 3 بلاک کې مش تقسیم وو منسټری په فرست راوند کې لري او فرست پرایورټي فرست چوایس یې اخی به سیکنډ راوند کې هغه به ترډ.
یو پلو د بلوچستان حکومتي اتحادي ګوندونه د وزارتونو پر سر د موجود اختلاف له کبله د حکومتي کابینې په جوړولو کې نه دی بریالي سوی، او بل پلو په صوبا او په خاصه توګه د کوټي په ښار کې د ترهګری پیښې نه یوازې دوام لري بلکې په دې وروستیو کې لا زیاتې سوی دي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي د زیاتېدونکو بدامنۍ د مخنیوي د ناکامۍ او یو وجه د ګڼ شمېر نور هغو ترڅنګ د کابینې نه جوړېده هم دي.
د بوریوال کاکل رپورٹ مو واوریدو. واوریدونکو د پاکستان مرکزی حکومت وایي داسې یو جامع امنیتی پالیسی جوړوي چې پترس کې له وسلوالو طالبانو سره د امن خبرې او افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته حالت د سیمې په ګټه تمام شي. پاکستان مسلم لیگ نون په دې لړ کې د یو ټول ګوندیزا غونډې جوړولو هم ویلي خو ورته کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکلې. په دې اړه نور زما د همکار ګلیاس پر رپورٹ کې وړو.
د پاکستان مرکزی واکمن مسلم لیگ نون ګوندوای چې له وسلواله طالبانو سره د امن خبرو ترو او په هیواد کې د روان ترهګرۍ مخنیوي لپاره جامع پالیسی جوړ کړی دا او ډیر ژر به د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو غونډه راوبلل شي. د مسلم لیگ نون ګوند د اطلاعاتو مرکزی سکتر صدیق الفاروق له مشال اړیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د پخوانی حکومتونو او د دوی د ګوند په سوچ کې ډیر فرق دی، نو ځکه د امنیت پالیسی جوړولو سره پر دې عمل کول غواړي. نو موري په خبرو کې زیاته کړه
کوئی یو چھوٹا سا سبجیکټ نه دی.
د امنیت پالیسی جوړول یو وړوکی مسله نه ده، بلکې په دې کې د ټولو ادارو مشاورت شاملېږي او غواړو چې یو جامع پالیسی مسوده تیار کړو. د دې وروسته به د سیاسي ګوندونو وړاندیزونه شاملول شي او بیا به پارلمان کې پرې بحث کیږي. زموږ دریځ دا دی چې یو غوره پالیسی جوړ کړل شي، په تعدې کې کارونه نه کیږي او نه هم په دې پالیسی سمجھوتہ کول غواړو. صدیق الفاروق ویل چې سیاسي عزم موجود دی او په دې لټ کې به ډېر زر د ټولو سیاسي ګوندونو کانفرنس راو بلل شي. د یو پوښتنې په جواب کې نوموړي ویل چې موجوده امنیتي پالیسۍ په موجوده حالاتو کې ځکه هم ضروری ده چې 2016 کال کې له افغانستانه د ناټو ځواکونه وزي او د دوی ګوند له تحریک طالبان پاکستان سره د امن خبرې اترې هم کول غواړي. موږ هوډ لرو چې تحریک طالبان پاکستان به په یو ځای راغون شي او له دوی سره د امن خبرې اترې کول غواړو. د سیمې حالات په بدلېدو دي، د افغانستان حالات هم بدل شوي دي، نو په دې تناظر کې د سیاسي ګوندونو کانفرنس به د نورو وختونو نه ډېر مختلف وي. دا پالیسۍ به د پاکستان نه بلکې د سیمې په مفاد کې هم ګټور وي. د پاکستان مرکزی حکومت سمودا وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو د کانفرنس د رابللو اعلان کړی و. په دې لړ کې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د پارلمان غړو سره ملاقات او د هیواد استخباراتي ادارې هډکوارټر دوره هم کړی و، خو لا تر اوسه پورې د کانفرنس نیټه نه ده ټاکلې.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اردوونکو، فاټا سیکرټریټ وای په نېشنل ډیولپمنټ پروګرام کې تر ټولو زیاتې پیسې د تعلیم څانګې لپاره مختص شوې دي او دا چې د دوه نو شعبو کلتور او لوب لپاره په لومړي ځل په بجټ کې پیسې بیل کړل شوې دي. خو د قبایلي سیمو اوسیدونکو بیا وایي د ژوند د بنیادي اسانتیاو له ترلاسه کولو لا هم بې برخې پاتې دي. په دغه اړه نور د فرخنده وزیر په رپورټ کې اورو.
فاټا سیکرټریټ وای د 2013 او 2014 کال لپاره 3.5 ارب روپۍ بجټ مختص شوی دی چې زیاتره برخه به په تعلیم، صحت او د پرمختګ په نورو کارونو لګول کیږي، چې پکې به سناسه 1 ارب روپۍ د بهرني امداد نه دوی ته ورکل کیږي. د فاټا لپاره د مالی کال د جولای د لومړۍ نیټې نه پیلېږي او مرکزی حکومت عموما د کامی پرمختګ پروګرام یا نېشنل ډیولپمنټ پروګرام کې د مختص شوو پیسو لومړۍ برخه د اګست په پای کې ورکوي او له دغه وروسته به په یو شمېر روانو او نوو منصوبو کار پر مخ بوتلل کیږي. په قبایلي سیمو کې په دې تیرې نږدې موده کې تر ټولو زیات د ماشومانو سکولونه تباه کړل شوي دي او فاټا سیکرټریټ وای په دغه بجټ کې تر ټولو زیات پیسې د تعلیم لپاره مختص شوي دي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وای
تقریباً 2.5 ملین روپے اغه مختص کړی دی. دا چې د ټیکنیکل ایجوکیشن او سوشل ویلفیر هم د دې وخت اغه دی او په دې کې هم موږ فند مختص کړی دی.
بلخوا ډان رسپان لیکي په قبایلی سیمو کې دا ځل 92 شوبې په لومړی وار جوړیږي چې یو پکې د لوبداو له دغه لپاره 1.25 ملیونه روپۍ او بل کلتور دی چې 1.2 ملیونه روپۍ ورلا په ADP کې مختص شوی دی. د فاټا چارواکي دا هم وایي دغه پیسې به په وو ایجنسو او شپږ نیم قبایلی سیمو یا ایف آر کې 15% د آبادی په بنیاد او 15% د علاقې په بنیاد تقسیمیږي. بلخوا د فاټا خلک د حکومت نه ګیله لري، د دوی په سیمو کې د پرمختګ کارونه که پیل هم شي سر ته نه رسیږي او نه دوی ته تر اوسه بنیادی ضروریات ورکړل شوي دي. د خیبر ایجنسۍ یو اوسیدونکی بازارګل اپریدی وایي نه پوهیږي د دوی په نوم راغلي دغه پیسې چیرته لګي.
پاتا کې اډر نشتا چې څوک په کې څه کول غواړي هغه په کې کیږي. بیا که یو کار نیم کیږي په پاتا کې اډر دی لپاره کیږي چې هغه کې څوک کمیشن واخلي. اوس هغه پر او یا کله کې لږ ډېر څه شیو هم په دې انو ګورو کې تباشول هغه ادارې چې څومره دی هغه په کې مفلوج شوی دی، هیڅ کار په کې نه کیږي.
بلخوا د بدمنۍ او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک وایي باید حکومت د دې مسلو ته هم پام وکړي. د فاټا ویان فضل الله وایي د دغه کډوالو لپاره به پیسې د فاټا د نظم ادارې یا اف ډی ایم ای ته ورکولی شي.
اوریدونکو د افغانستان د لوګر ولایت نه د رامنه دی وی پیخه رپورټونه را رسیدلې دي. ورزو په کابل کې خپل همکار نسیم شفق ته چې په دغه اړه تفصیل ترلاسه کو. شفق صاحب تاسو ته مشي وایو د دغه پیخه د نویت په اړه کراته وای او دغه څه وخت رامسته شوه ده؟
بلې زه هم تاسو او د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله نن سهار وختي د لوګر ولایت مرکز پولی عالم پورې اړوند سیمه کې دغه اته تنه کوم دی دوی د بهرنیو ځواکونو په یوې پوځي اډې کې هلته مزدوري کوله کار کولو. دوی نن سهار روان وو د خپل کار ځای ته او دوی د وسلوالو کسانو لخوا له موټر نه لومړی ښکته کړل شوي دي او بیا د لوګر ولایت د خوخی ولسوالۍ اړوند یوې دښتې ته بیول شوي او هلته اته وړه یو ځای وزل شوي دي. د لوګر د امنیې قوماندانۍ مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیمزي وویل چې دغه د مړي انتقال مړي انتقال شوی دي او د تایید کړل چې دغه کسان وزل شوی دي. د وسوالو کسانو لخوا ویل چې دوی تحقیقات په دې اړه روان دي او دا هم ویل چې دا ټول ملکی کسان دي او هلته په ملکی برخه کې کار کولو او د دوی د وژلو مسولیت لا تر اوسه چا نه دی منلی، نه هم طالبانو او نه هم کومې بلې ډلې.
صحیح شو، ډېره مننه ستاسو. اوریدونکو، د کابل نه زمونږ همکار نسیم شفق و چې دغلته په لوګر ولایت کې د افغان کارګرانو د وژل کېدو او د پیښې په اړه تفصیلات راکول. اوس راځو یو بل رپورټ ته. په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم څانګې چارواکي وایي د قبایلي سیمو په سکولونو کې ماشومانو ته په انګریزي ژبه د زده کړو ورکولو لپاره تیاری نیولې دي. د تعلیمي چارو پوهان په عین وخت کې وایي دغه څه کولو لپاره باید استادان تربیه شي او دغه نوي نظام په عملي کولو کې له ډېر دقت څخه کار واخیستل شي. رابی اکرم خان پر اسلام آباد رپورټ لري.
د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکریټریټ د موجوده دور د تقاضو مطابق خپل تعلیمي نظام ښه جوړول لپاره تقریبا اویا های سکولونو او یو سل شپاړس پرایمري سکولونو درسي نظام په انګریزي ژبه کې بدلولو آغاز کړی دی. د فاټا سیکریټریټ د تعلیم د څانګې اډیشنل افسر هاشم خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې فاټا سیکریټریټ په خیبر، باجوړ او کرم ایجنسی کې په اوو سکولونو کې په انګریزي ژبه کې د تعلیم ورکولو یو تجربه کړې وه. نو د هغې تجربې رانا کی دوی دا فیصله وکړه او دغه سکولونه په انګلیش میډیم کې بدل کړل.
زموږ بنیادی مقصد د دې دا و چې په سرکاري ادارو کې موږ داسې سکولونه جوړ کړو چې د غریب خلکو خاص کر چې کم زموږ په لارې پرتو علاقو کې چې غریبان خلک دي هغه مطلب دی ولدان دا خرچ نه شي برداشت کولای غواړم هغه د بر موږ د پرسي توګه باندې کوم نه نه په ایجوکیشن هغه ته موږ ورکړی شو.
د هاشم خان د وینا سره سم چې د حساب، معاشرتي علوم او جنرال ساينس تقریبا اوس په انګریزي کې ورکړی کیږي. د کم لپاره بچي استادانو ته هم تربیت ورکولی شي.
خامخا د استادانو کمزورتیا نه وي نو د هغې لرېکولو لپاره مونږ دې ته مطلب دی چې کوم د های سکولز دي او کوم پرایمري سکولز دي د استادانو د ټریننګ لپاره مونږ انتظام کړی دی. داسې سکولونو لپاره مطلب چې بیا ډېرو شیونو ضرورت وي که نه پاکې لیبارټریا نه وي، مطلب چې نور سکول ماحول او استادان په ټول مطلب د کتابونه د ټولې خبرې ورسره تړلې وي.
د فاټا سیکریټریټ د دې ګام په هکله د پېښور یونیورسټي د تعلیم د څانګې پروفیسر حافظ انعام مشال ریډیو ته وویل چې دا یو ښه ګام دی خو په انګریزي ژبه کې زده کړې ورکول لپاره زده کوونکو ته هم هغه څه ماحول دی ورکړی شي.
زمونږ یو مطلب شفت شو انګلیش طرف ته نو دا هغې لپاره چې کوم انوایرمنټ مونږ ته سکول کې پکار دی بیا د ټیچر کمپیټنسیز پکار دي بیا د هغې اسسمنټ به څنګه مونږ کوو که نه به صرف مونږ ویو چې یاره دا به انګریزي کې شو بس خبرې به روانې دې سره ګیر چاپېره چې څومره ریکوایرمنټس دي هغه ډېر په طریقه باندې کول غواړي.
د فاټا سیکریټریټ د تعلیم د څانګې اډیشنل ایجوکیشن افسر هاشم خان د وینا سره سم چې په قبایلي سیمو کې 80% ماشومان سکولونو ته ځي او د نارینه ماشومانو په نسبت په سکولونو کې د جنکو شمیره کمه ده. رابی اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو دغه خبرونه او زمونږ نورې اونیزی خبرونه تاسو زمونږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام لستلی شي او ریدلی شي. زمونږ نور ټول خبرونه رپورټونه هم زمونږ په دغه ویب پاڼه موجود دي. د خبرونه نیمایي برخه تر ورسېدو مجید بابر هم سټوډیو ته راغله دي نو له دغه خبرونو لنډی سوورو.
په کابل کې د مشال ریډیو خبریال د امنیتي چارواکو له خولې وایي چې نن سهار د لوګر ولایت په سرخار پل عالم کې هغه اته مزدوران چې یوې بهرنۍ پوځي اډه کې کار کولو ناڅرګنده وسوالو نن سهار وجري دي. د مخبریال زیاتوي چې نن سهار دغه مزدوران کله خپل دندې له روان وو نو د خپل ګاډي نه ناڅرګنده وسوالو راکوز کو یوې دښتې ته بوتلو نه پس په ډزو وبجل شو. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر ویلیم هیک سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل د افغان ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو لپاره کابل ته ځي سو پاکستان ته د نوموړي د سفر لپاره لار هواره کړي. د پاکستاني طالبانو یو قماندان ویلي دي چې وسوالو طالبانو ملاله یوسف زی له دې وجه نه و پنهخه کړي چې ګوندې هغه د جنکو د تعلیم په اړه د طالبانو د کمپاین پر ضد وه، بلکې هغه د دې وجه پنهخه کړي وه چې هغه د اسلامي واک پر ضد پارونکې لیکنې کولې او په وادي سوات کې طالبانو لخوا د اسلامي نظام په نفاذ یې تنقید کولو. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا تیر ماښام بنو سره نږدې د نیم قبایلي سیمې سر د خېلو قبیلې مشر ملک شیرین مالک سره د خپل ساتونکي په یو رومي چاودنه کې ژوبل شوی دی. د افغانستان د قومي سلامتۍ د سلاکار رنګین د اتفر شپن تابرور احمد ولی پرم سهار په هرات ولایت کې په ډزو وژل شوی دی. هغه ویلي دي د هرات ولایت د امنیت کمانډانای ویان سمونوال عبدالرؤوف ویلي چې برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي او تر دا مهال د احمد ولی د وچنې پرجا پر غاړه نه ده اخیستې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې اسرائیل او فلسطین ورورو د امن د مذاکراتو شروع کولو ته نږدې کیږي. د یورپي یونین د بهرنیو چارو مشر کاترین اشتن وایي چې قاهرې ته په خپل وروستي سفر کې د پخواني ولسمشر محمد مرسي سره په ملاقات نه کولو هغه اوس هم خفه ده. د لبنان په جنوبي برخه کې د شامي ولسمشر بشار الاسد یو پلوي خبریال په ډزو وژل شوی دی.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس ته پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی د سراج زهیر نه اورو.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل ادارې په بیلابیلو موضوعاتو لیکلې دي. مشر ورسپانو خپل ادارې کې وایي چې د سعودي عرب د حج او عمره کمیټې لخوا سخ کال ملکی او غیر ملکی حج او عمره کوونکو په شمیره کې د 50% د کمی اعلان او د غرنګ د حج په اخراجاتو کې 15% د زیاتوالي اعلان شوی دی، کوم چې د حج کوونکو او د بیت الله شریف د زیارت کوونکو د حوصله ماتولو په معنی ده چې په هیڅ صورت کې مرسته نه کیږي. ادارې وړاندې چې سعودي حکومت یو پلو د دوی پشمیره کې کمی کوي او بل طرف ته د خپل زر مبادله د کمی له وجې په اخراجاتو کې اضافه کوي. د ادارې په وینا بهشکه چې بیت الله په سعودي عرب کې دی خو که د اسلام پر رڼا کې ورته وکتلی شي نو دا د ټولو مسلمانانو قبله او کعبه ده او د دې حیثیت افاقي دی. ادارې اخري کې لیکي چې په هر حال د ځینې وجوهاتو له کبله دا ضروري وي چې شمیره د کم کړي شي نو ټیک ده، خو دا 15% بوج غورځول زیاتې دی. چې سعودي حکومت د دینا ډډه وکړي او حج او عمره کوونکو ته د نراتلو په ځای هرکلی وایي. د غرنګ د پیښور نخ پریدونکي د پښتو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان قطبي وزیرستان کې د ډرون برید سخت غندنه کړې ده او د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري درې ورځې مخکې یو بیان کې د میرعلي تحصیل دننه د ترسره شوي امریکایي ډرون حملې غندنو کولو سره ویلي دي چې دا یو اړخیزه کاروایي ده او د پاکستان خپلواکۍ او د سیمه ییز سلامتۍ یا خلاف ورزی ده. د ادارې په وینا چې د پاکستان د حکومت دا موقف پاتې شوی دی چې د ډرون حملو ناوړه اغیز رامنځته کیږي او دا ډول بریدونه د ریاستونو ترمنځ اړیکو د پاره د خطر وړ ګرځېدای شي. ادارې وړاندې لیکي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټلو د پاره به په هر صورت کې امریکای ته د پاکستان قبایلی سیمو کې د جاسوسي الوتکو حملې په سمدستي توګه بندول وي او دغه رنګ به د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د زیات قرباني ورکوونکو اتحادي پاکستان د اصولي دریز احترام کولوی. او که امریکا داسې نه کوي نو تجویز داري چې پاکستان باید نور په خپلو حدونو کې د ډرون حملو د مخنیوي لپاره نوې کړنلاره وټاکي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو لیکنه کې دا موضوع چې ګوندې د ملالۍ ورځ هسې چې غربي هیوادونو لمانځله د پاکستان د ننه اونل لمانځل شوه راغستل شوې ده. بلخوا له پاکستان خبریدونکو د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په خپل یو اداریه کې د پاکستان مرکزی حکومت ته وړاندیز کړی چې د بلوچستان نامن حالاتو سمولو ته باید جدي پاملرنه وکړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي لما هارون باچا اوري. په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې پاکستانی لیکواله امیما ایمن لیکي د نور نړۍ لپاره ملالۍ یوسفزئی یو اتله ده، خو د پاکستان دننه بیا یو د پام وړ شمېر خلک انګیري چې غربي هیوادونو نوموړی خامخا په رسنیو کې راښکاره کړی ده. په لیکنه کې راغلي ملالۍ په ملګرو ملتونو کې جوړې د ځوانانو غونډې ته په داسې ورځ چې د دې پر نوم نومول شوې وه وینا وکړه. لیکنه زیاتوي دا ډېره خواشینونکې خبره ده چې د پاکستان یو جنایي چې له خپل هیواد او له خلکو سره بې کچه مینه لري په پاکستان کې د ورځ و نه لمانځل شي. لیکنه وړاندې کاږي شپږ شپېته کلونه وشول چې پاکستان له برېټانیا ازادي ترلاسه کړې، خو لا هم د دې هیواد خلک د غرب پر وړاندې له غصې ډکه یوه رویه لري. د لیکوالې په خبره کله چې غربي نړۍ ملالا د هغې د هڅو لپاره وستایله، موږ د نوموړې قرباني له پامه وغورځوله او یوازې د غرب پر دومخي سیاست مو خپله توجه مرکوز کړه. په لیکنه کې ویل شوي ملالۍ د ماشومانو د تعلیم د حق لپاره په زغرده غږ پورته کړی او ډېره پر ځای ده چې پر نوم یې ورځ ولمانځل شي. بلخوا د ایکسپریس ټریبیون په اداریه کې د پاکستان د مرکزی حکومت هغه اعلان راغستل شوی چې ویلي دي د بلوچستان د نامنه مسلې د حوالې لپاره به د صوبې قانون نافذونکي نظام ته له نوي سره کتنه کوي. حکومت ویلي د پولیس ځواک کارکردګي به ارزوي او د سرتیرو به شمیر زیاتوي. ادارې وړاندې لیکي په بلوچستان کې د 15,000 پولیس سرتیرو سربیره د فرنټیر کانسټبلري ځواکونه هم ځای پر ځای شوي دي، خو زیاتوي چې د امنیتي سرتیرو د غشمیر د رګبې له لحاظه د دغې لوی صوبې لپاره لږ دی. په ادارې کې حکومت ته وړاندیز شوی چې د بلوچستان د حالاتو سمولو لپاره باید دغلته د قانون عملداري یقیني کړل شي. د ورځپاڼې په لیکنه په یاد صوبه کې د امنیتي سرتیرو د شمیر زیاتولو حکومتي اعلان ښایي یو ښه اقدام وي، خو په دغه لړ کې نور جدي ګامونه هم باید پورته کړل شي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار ورور پرون په هرات کې په یو وسلواله حمله کې ووژل شو. طالبانو د احمد ولی طاهری د وژلو مسولیت پر غاړه اغسته دي. افغان ولسمشر حامد کرزی دغه پیخه په کلکه غندلې او غوښتي د بهرنیو استخباراتي ادارو کار بدللی دی. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
وسلوالو کسانو احمد ولی طاهری چې د هرات په څارنوالۍ کې کار کاوه په ډزو واژه. احمد ولی د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار ډاکټر رنگین دت فرسپانتا ورور و. د هرات د امنیت قمندانې ویان سمونوال عبدالرؤف احمدی د پیښې د څارنوالۍ په اړه وویل ولی جان د ډاکټر سپانتا ورور نن په داسې حال کې د هرات په کرو خلوص والی کې ووژل شو چې له یو حمام راووت. د هرات د څارنوالۍ د مسولینو په وینا احمد ولی له 2 کلو راهیسې په کرو خلوص والی کې د څارنوال په توګه دنده ترسره کوله. افغان ولسمشر حامد کرزی دغه پیښه په کلکه غندلې، هغه یو غیر انساني عمل بللی دی. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې کرزی د احمد ولی وژنه د هغو وژنو سلسله بللې چې د ده په وینا د بهرنیو استخباراتي ادارو لخوا ترسره کیږي او پکې د افغانستان خلک، دینی عالمان، قومي مشران، دولتي کارکوونکي او د هغوی خپل خپلوان په نښه کیږي. طالبانو د دغه حمله مسولیت په غاړه اخیستی. قاری یوسف احمدی رسنیو ته ویلي چې احمد ولی له 2 کلونو راهیسې له حکومت سره کار کاوه، هغه یو مهم چارواکی و او په همدې خاطر د دوی د کسانو لخوا په یوې چریکي حمله کې ووژل شو. په کابل کې د امریکا سفارت هم د احمد ولی طاهری وژنه غندلې ده. د امریکا سفیر جیمز کننګ هم په خبر کړي بیان کې پر دغه پیښې خواشینی څرګنده کړې او د هغه کورنۍ او په ځانګړي ډول د ملي امنیت صلاحکار رنگین د فرسپانتا ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي. سپانتا چې د افغانستان په حکومت کې یو جګپوړی چارواکی دی، یوه ورځ مخکې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې پاکستان نه پرېږدي چې افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني. د هرات امنیتي مسولینو ویلي چې د احمد ولی د قتل د عاملینو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. هرات په وروستیو کې د جنایتکارو ډلو له لوري د سړي تښتونې د زیاتو پیښو شاهد و چې له امله یو شمېر سوداګر دې ته اړ کړی شوي چې له دې ولایته ووځي.
نوریاس نوری اوریدونکو د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د افغانستان په پارلیمان کې په یو داسې قانون بحث کېدل چې د منزوریدو په ترڅ کې د افغان خزو بشري حقوقو له جدي خطر سره مخامخ دي شي د اندېښنې وړ خبره ده. تفصيل د فرخنده وزیر ناورو.
د بشری حقوقو د سار اداره وای په افغانستان کې د یو قانون وړاندیز چې دوی کتلې او دا وخت پرې په افغان پارلمان کې بحث هم روان دی، باید ولسی جرګه دغه قانون ونه مني، ځکه چې لدغه سره په کورونو کې په خزو د تشدد د مخنیوي قانوني حفاظت ختميږي. د دغه وړاندې کړل شوی قانون لمخه به د تشدد په پیښو کې د کورنۍ د غړو گواه نه قبليږي، او دا شان به دوی که دغه تشدد یې لیدلې وي نو خپل گواهی به نشي وړاندې کولې. د بشري حقوقو د ایجیا ډایریکټر بریډ ایډمز وایي د افغانستان ولسی جرګه یو داسې قانون وړاندې کوي چې په ښځو او نجونو تشدد کوونکي به د سزا نه بچ پاتې شي. که چیرې دغه سردواري کتل شوی وړاندیز د قانون برخه وګرځېده نو دې سره به د هغه خلکو خلاف قانوني کاروایي هم بند شي چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو تشدد کوي، په زور یې ودوي او یا یې خرڅوي. د دغه وړاندې کړل شوي قانون د مسودې د شپږویشتمې دفې چې وایي د یو وګړي نه د ګواه په توګه پوښتنه نه کول مطلب دا دی چې د ملزم د خپلوانو نه به تپوس نه شي کېدلی، او دې سره به د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي د 2009 کال قانون ته هم خطره پېښه شي. د 2009 کال د دغه قانون له امله د ښځو سره د زور زیاتي پر دوی د جنسي تشدد، د ماشومانو جنکو ودول، د نجونو خرڅول، د کورني تشدد او په بدو کې د جنکو ورکولو خلاف سزاګانې ورکول کیږي. او هیومن رایټس واچ وایي د داسې قانون د راتګ سره به د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په لړ کې روانو هڅو ته زیان ورسیږي. بریډ ایډمز وایي د افغان پارلمان په یو داسې قانون بې دلیله هڅې چې د دوی وخت او انرژي ضایع کوي، د دغه هیواد ښځو او نجونو ژوند لا نورو مشکلاتو سره مخامخوي. دی وایي هغه بهرنۍ ادارې چې په افغانستان کې د بیا رغونې او د بشري حقونو د خوندي ساتلو په لړ کې کار کوي باید دغه قانون په اړه پوښتنه وکړي، چې له امله به یې ښځې د قانوني مسلو سره وړاندې کیږي.
فرخنده وزیر واوریدونکو، د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون په مقاله کې په ملګرو ملتونو کې د ملالې یوسفزۍ د وینا په پاکستان کې د وسلوالو پر وړاندې د نرم دریز لرونکو خلکو د فکر په اړه بحث شوی دی. زما همکار بوریوال کاکړ د دغه لیکنې غټکی وړاندې کوي.
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د خبرې شوې مقالې لیکوال زبیر توروالی په پایل کې لیکي چې کله طالبانو ملالې یوسفزۍ په خپل شارګوټي سواد کې وویشته نو د دې پیښې په اړه یو پلو په پاکستان کې دوه ډول فکرونه رامنځته شو، بل پلو نړیوالو په خاصه توګه د لویدیځ مدني ټولنې او رسنیو ملالې یوسفزۍ د یوې اتلې په توګه ومنله او هغه یې د میرمنو د حقونو او تعلیم لپاره یو نړیواله څهره وګرځوله. د مقالې لیکوال لیکي د پاکستاني حکومت خبرګون هم له هغو سازشونو زیات بیل نه وو چې ټول د ملالې یوسفزۍ په نړیوال شهرت پورې تړلی دی. دی لیکي د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې دومره هم ونه کړل چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د ملالې یوسفزۍ د وینا پر مهال هلته یو استازی ولیږي. مقاله زیاتوي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ادارې هم ځان له دې مراسمو لري وساتي او هیڅ یو استازی هلته ونه لیږي، هغه ځکه چې دوی خو هم په خپله له وسلوال طالبانو سره خبرې کوي. د زبیر توروالی په وینا د پاکستان په اړه هم داسې ویل کېدای سي، هغه ځکه چې دوی هم له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لیواله دي. دلی کې په پاکستان کې وسلوالو طالبانو ته نرم دریز لرونکو په دې موده کې په عام ولس کې خپل دریز په بریالي توپ خپور کړ. د دې پلیکنه د عمران خان د تحریک انصاف په ګډون د ټول طالب پلو کسان سخت دریز د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د خبرګون پیداوار بولي. مقاله لیکي چې د ملالې یوسفزۍ پر ضد سازشونه نه یوازې بدقسمتي ده بلکې ډیر هم دي. له طالب پلاو کسان څخه ځینې ملالې یوسفزۍ د امریکا او یهودو لپاره کارول کېدونکو بولی او ځینې د هغې د ناڅاپي شهرت د پاکستان پر ضد سازش بولی. خو د زبیر توروالی په وینا د خلک پر دې حقیقت سترګې پټوي چې تحریک طالبان پاکستان پر ملالې یوسفزۍ د برید په ګډون پر ولسی خلکو جماعتونو او امام بارګاو د بریدونو پړه په خپله پر غاړه اخلي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه د شورو او زیارت په ورځ لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې.
اوریدونکو، هریټیج فاونډیشن په خپل یو رپورت کې لیکي چې شری پاکستان په حقیقي مانو کې غواړي چې په قبایلي سیمو امریکایي ډرون بریدونه کېدل ودرېږي نو دغلته میشتو د ترهګرو ډلو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د دې رپورت مهمه برخه د مجید بابر ناورو.
امریکایي سیډنی د اداره هریټیج فاونډیشن په خپل یو راپور کې لیکي چې د 11 مئی په پارلماني ټاکنو کې د پاکستان د نوي منتخب شوي وزیر اعظم نواز شریف د انتخابي کمپاین مرکزی نقطه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو بندول وو، او دا یو حقیقت دی چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ډرون بریدونو په شمېره کې ډېر کمښت راغلی دی. خو بلخوا دا هم یو حقیقت دی چې تر کومه پاکستان د هغو ترهګرو ډلو پر ضد سختې کاروایانې نه وي کړي کومې چې په سیمه او نړۍ کې د امریکایي مفاداتو پر ضد فعالیتونه کوي. تر هغې پورې به د ترهګرۍ پر ضد په نړیواله جګړه کې ڈرون الوتکی یو کارګر وسله ګڼل کیږي. د دغه راپور لیکوال لیزا کټرس لیکي چې د 2013 کال راهیسې د ډرون الوتکو سره د پاسه درې نیمو سو بریدونو کې د القاعده د شلو نه زیات مهم مشران او په سوونو نور هغه ترهګر وجل شوي دي چې امریکایي او اتحادي ځواکونه به په نښه کول. لیکوال لیزا کټرس د امریکا لخوا د اوسامه بن لادن د لټون په اړه د یو امریکایي خبریال او کتاب لیکونکي پیټر برګن له خوري لیکي چې د ډرون الوتکو د ښې کارکردګۍ تر ټولو لوی ثبوت دا دی چې د مرګ سمو د مخکی بن لادن په خپل په قبایلی سیمو کې د القاعده غړو ته هدایت ورکړیو چې که دوی د ډرون الوتکو د بریدونو نه ځانونه خوندي ساتل غواړي نو د افغانستان ځنګلونو کې دی پټ شي. خو د لیدا کټرس په خبره د ډرون الوتکو د بریدونو دوام د پاکستان په اړه د امریکا مایوسی په ګوته کوي، ځکه چې د بیا بیا غوښتنو باوجود پاکستان د حقانی شبکې او د هغو مقامي او بهرنو ترهګرو پر ضد نتیجه خیز عملیاتو کې پاتې راغلی دی چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ککړ دي، او په افغانستان کې د ناټو او امریکا د ستراتیژیکو ګټو پر ضد کاروایانې کوي. د بیلګې په توګه په دې نږدې سو ونو کې چې کوم بریدونه په شمالي وزیرستان کې شوي دي د هغې هدف د حقانی شبکې سره اړه لرونکي ترهګر ول او یا بهرني ترهګر. تیره میاشت یو بل ډرون برید د پاکستاني طالبانو یو مهم مشر ووجلو، خو د پاکستان د خارجه چارو وزارت د دغو ټولو بریدونو غندنه وکړه او دا ډول بریدونه یې د بشري حقونو پر ضد وبلل. لیکوال لیکي چې بېشکه د ډرون الوتکو حقیقي نعم البدل په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د خوندي ځالو پر ضد د پاکستان لخوا پوځي عملیات کېدای شي، خو پاکستان د امریکا او نړیوالې ټولنې هغه ټولې غوښتنې رد کړې دي چې د دغو ترهګرو ډلو او په خاصه توګه د حقاني شبکې پر ضد د عملیاتو په اړه وي. او دا هم یو منلی شوی حقیقت دی چې ډرون الوتکو زیاتره هغه ترهګر په نښه کړي دي چې د پاکستاني ریاست پر ضد کاروایانو کې ملوث وو.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا او له دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
او اوس اوریدونکو اتلان ونیز خبرونه دروو چې نن پکې تاسو د پښتو د وتلي سندرغاړي ارواخاد اول میر د ژوند او فن پاړه اوري. دا خبرونه زما همکار بشیر ګواخ جوړوي.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومني. نننې خبرونه د تیرونی د هغې د لړۍ په دوام د پښتو ژبې د موسیقي د مشهور نوم او سندرغاړي استاد اولمیر په اړه دوهمه او وروستۍ برخه ده. د موجوده لیکنو تر مخه استاد اولمیر په 1901 کال کې پېښور کې زیږیدلی و. د افغانستان مشاهیر نومي کتاب کې راغلي چې داغه د پلار سید احمد نومې ده او اولمیر تر لسمه پورې تعلیم کړی و. استاد اولمیر په ماشوموالي کې یتیم شوی و. کورنۍ یې د سندرو سره جوړه نه وه، خو هغه بیا هم پېښور کې د استاد جعفر سره د موسیقي لومړنی هنر زده کړ او بیا سوات ته لاړ. وروسته جلال آباد ته ورغی او هلته یې د مشهور انقلابي شاعر ملنګ جان سره پېژندګلوي وشوه. استاد اولمیر د ملنګ جان سره له جلال آباد کابل ته لاړ. هلته یې د کابل په ریډیو او ټلویزیون کې تر 250 پورې سندرې ریکارډ یا ثبت کړې. خو په لومړی وختونو کې ویلې دا زموږ زیبا وطن سندرې ډېره مشهور ده. افغانستان د هنرمندانو د اتحادې مشر حیات ګردیزی وای د وطن سره له سوچه مینې ډکه د ملنګ جان ښه شاعري د ګڼو او ښو موسیقي آلاتو او د استاد اولمیر د سندرې د کمپوزولو هنر او د هغه آواز هغه څه و چې دا سندرې دومره مشهوره کړه چې لا هم د خلکو په خوله ده.
اولمیر خپل ښایسته آواز لري، واقعا ښایسته آواز لري. دا کمپوز ښایسته و، د کمپوز خپل او په نغمه کې
استادان لرل د سره استاد محمد عمر چې اوس مسته په امریکا کې آتا هغه ته اوس دې استاد محمد عمر په نوم دی یو پانتون دربا پانتون جوړ شوی ده چې هغه موږ ډېر ښه استاد وو خو اصلي کار کول د اولمیر استاد وو اولمیر استاد خپل په نغمه کې هم د خپل ارمنیا غزوله سفر تاریخ شوی ده هم د اواز خو هم شعر ښایسته شوی ده بس هر څه غزل سات کړی دی د خلک سره پرنه غزل سات کړی د خوند نه چلی
استاد اولمیر تر ډیره د آرام غزلونو وطنی سندرو او انقلابی نظمونو د ویلو لپاره مشهور دی خو د نوموړي دا سندره هم ډیرو سندرغاړو په بیا بیا ویلي کو د حیات ګردیزی پوینا استاد اولمیر ته د خپل پیوړی هنر او ښه غږ له وجې ډېر زر د افغانستان په ریډیو ټلویزیون کې رسمي دنده ورکړل شوه او تنخواه یې مقرر شوه خو د ښاغلي ګردیزی پوینا د 1991 کلونو په اخره کې کله یوې خوا افغانستان کې سیاسي حالات خراب وو او حکومت هنرمندانو ته ډېر نظر نه کاوه نو بل خوا په دې تنخواه د استاد اولمیر گزاره هم نه کېده نو ځکه خو دا پښتون موسیقار ډېر وخت د خپل شاګرد نعمت الله سره په خراب حالت کې اوسېده
حیاتی کے دکان کے اوقات ہوتا چول اسپیئر کے ما پیتی پشک نو کہ بس خالی کٹ بند بیچارہ پرو تو کتو فرس دفاع ور کرا گاڑی پر لوزن ماش فاق دی رہا کہ اگر دیر ماش تکر دن دیو کہ لزر افغانی ماشو مزر افغانی نو خوکی چھر جو ہی ورہ دولت حکمت چھل نوان سر کو مکو جیر کہ سکور دکی ویت مکوشان کور وکرہ وائی یا پی وزی کے از مکور تو ور کرے وائی بائی لافتی جنے سے در مثال غزر ویل نور وزی پی ور تو ور کرے وائی او دی بیر دست خواس از دائی دی چا پر گرام تا ہم نتو لکھا وہ مثال سے چا وابی گی یا دی چا پر گرام دیز دیو تا سران دی مالا پر بابدہ دی سران دی ماشم ماتا پر ماش رکی او دو یوت غزر وائی یونی بلکن جڑوی بل میں غمس کڑوی مانے دل لڑوی مانے دل
اتلان خپرونی اوریدونکو استاد اولمیر په 1902 کال کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د 150 کلونو په عمر کابل کې وفات شو حیات ګردیزی ګیله لري چې نه په کوزه پښتونخوا او نه افغانستان کې چا د استاد اولمیر د هنر قدر کړی
اول غزل داخلی
وطن جنت نشان دے بلان پکی کرما فما دروخ نگران دے بلان پکی کرما زدہ وطن عبودان خرم خزمت بائی ضرور کرم زدا وطن کو بدان خرم قسمت بئی ضرور کم پکی د عمر خزانہ خرم قسمت بئی ضرور کم پکی د عمر خزانہ خرم قسمت بئی ضرور دا عزم دا پیمان دے غلام پکی کرما دا عزم دا پیمان
او له همدې سره د مشال ریډیو د اتلان خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
زی بلبل دانې گلزار دې او مال سر و ساتم زی بلبل دانې گلزار دې او مال سر و ساتم زما ژوندون ته افتخار دې او مال سر و ساتم سماج کا افتخار دے پمال سر میں ساتھ آزاد افغانستان دے غلام پکی کرما آزاد افغانستان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما پما دروخ نگران دے غلام پکی کرما
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شئ.